ایم په دې خبرونه کې د ګډون وعده کړې و خو تشریف را نه وړ. له تاسو اوریدونکو هم مننه یو مننه کوو او هیله لرو چې د خبرونې په دوام کې به هم را سره اوسئ. د افغانستان او پاکستان په اړیکو او د سولې په خبرو له نورو مېلمنو سره خبرې کوو. اوس د خبرونو وخت دی، لومړی توجه وکړئ د افغانستان خبرونو ته چې سید کمال شاه عارف باندې کوي.
سر کې د خبرونو سرچې کې د افغانستان د ملي امنیت عمومي رئیس وایي چې له پاکستان سره تر اوسه د استخباراتي معلوماتو د تبادلې تفاهم نه دی لاسلیک شوی. د افغانستان د کورنۍ چارو وزارت وایي چې په تیرو څو میاشتو کې د وسلوال مخالفینو پر ضد سلګونه پوځي عملیات ترسره شوي دي، او د فراه د لاشین ولسوالۍ د سړک جوړولو تړون د کلي بیا رغونې او پراختیا وزارت او یو خصوصي شرکت ترمنځ لاسلیک شو. د خبرونو تفصیل: د افغانستان د ملي امنیت عمومي رئیس وایي چې له پاکستان سره تر اوسه د استخباراتي معلوماتو د تبادلې تفاهم نامه نه د لاسلیک شوی. رحمت الله نبیل نن د ولسي جرګې په استجوابیه غونډه کې د ولسمشر مخکنی څرګندونو ته په اشاره وویل چې له پاکستان سره استخباراتي تفاهم لیک نهایي شوی نه دی او د دل لوري لاسلیک شوی اهم نه دی.
رئیس جمهور
اعلان کړ د ولسمشر په کندهار کې اعلان کړی چې تفاهم لیک لاسلیک شوی نه دی، زموږ او ستاسو لپاره همدا بس دی. لکه څنګه چې ولسمشر په کندهار کې وویل، تر څو چې د ملي امنیت عمومي رئیس لاسلیک کړی نه وي، اجرایي بڼه نه لري، نو ما هم نه دی لاسلیک کړی. تر دې وړاندې د افغانستان او پاکستان ترمنځ د امنیتي تفاهم لیک د لاسلیک او نه لاسلیک کېدو په اړه زد او نقیص راپورونه خپاره شول. د افغانستان د کورنۍ چارو وزارت وایي چې په تیرو څو میاشتو کې د وسلوال مخالفینو پر ضد سلګونه پوځي عملیات ترسره کړي. نورالحق لمین نن د ولسترګې په استجوابیه غونډه کې وویل چې د دې عملیاتو په نتیجه کې د وسلوال مخالفینو د ډیرو حملو مخه نیول شوی. د سرګند کړه چې وسلوال طالبان په جنوب کې هم فعالیت لري، خو په شمال کې خپل فعالیتونه په بیا ساري ډول زیات کړي دي. د شاغلي ولمی په خبره افغان ځواکونو په تیرو څو میاشتو کې وسلوال مخالفینو ته تر ډیره تلفات او زیانونه اړولې دي. د فاریاب په خواجه سبز پوش ولسوالۍ کې د مین په چاودنه کې د سیمویزو پولیسو یو قومندان او د هغه زوی وژل شوی دی. د خواجه سبز پوش ولسوال حیات الله فقیریار ازادي راډیو تول چې دغه مقناطیسي مین په یو موټر کې ځای پر ځای شوی و چې چاودنه وکړه. فقیریار زیاته کړه چې په دغه پیښه کې یو بل تن ټپي شوی هم دی. د دې پیښې مسؤلیت تر اوسه چا په غاړه نه دی اخیستی. او د فراه د لاشین ولسوالۍ د سړک جوړولو تړون د کلو د بیا جوړونې او پراختیا وزارت او یو خصوصي شرکت ترمنځ لاسلیک شو. د افغانستان د کلو د بیا رغونې او پراختیا وزیر محمود بلیغ د دغه تړون د لاسلیک پر مهال وویل چې دغه سړک 2.5 کیلومتره اوږدوالی او 1 متر سور لري چې د 1.5 میلیونو ډالرو په لګښت سره به د یو کال په موده کې جوړ شي. شاغلی بلیغ زیاته کړه چې له دې وروسته به د سړکونو د جوړولو کیفیت ته جدي پام کیږي. دا په داسې حال کې ده چې دا مهال د هیواد ډیر سړکونه د ټیټ کیفیت له امله په څو میاشتو کې بیرته تخریب شوي دي. دا و د افغانستان اړوند خبرونه. د سیمې او نړۍ خبرونه فرشته جلال زی وړاندې کوي.
د ایران د بهرنیو چارو وزیر محمد جواد ظریف نن ویانات تر رسیدو وروسته وویل که مقابل لوری اضافي غشتنی و نقلی لشکر جو قدرتو سره د خپل اټومي پروگرام پاړه موافقه ترسیدلای شي. د امریکا و ایران د بارنوی چار وزیران جان کیری او محمد جواد ظریف نن په ویانا کې خبري کوي چې د تهران د اټومي پروگرام پاړه د موافقه پر وړاندې پراته خندونه لري سي. د موافقه تور کرسوي زربلجل پراتلون کو دروي ورځو کې پای ترسیږي. رپورټونه وايي پر ایران د اقتصادي بندیزو د لری کېدو د نټي او د ایران د اټومي تاسیساتو د څارنې پر سرنګوالي ستر اختلاف موجود دی. نیو غربي ډیپلوماټ چې نومینه د اخیستل سوی ویلي چې راتلونکو څو ورځې به ډیر ستونزمنی وي. د تونس حکومت نن اعلان وکړ چې لشتلجه اتیا مسجدونه به چې د دولت تر کنټرول لاندې نه دي وتړل سي. په تونس کې یو وسلوال سړی پرون د سیلانیانو په یو هوټل کې پر خلکو ډزې وکړې او نه دېرش تنه یې ووژل. د اسلامي دولت په نوم وسلوال جلی د حمله مسؤلیت واخیست. په حمله کې ډیر اروپایي سیلانیان وژل شوي دي. د تونس صدر اعظم حبیب السید ویلي چې په دې مسجدو کې د تشدد درس ورکول کیږي او د یوې اونۍ په ترڅ کې به وتړل سي.
تقریبا عدد متاعها حوالي 80 جامع.
دی وایي لږ تر لږه داسې اتیا مسجدونه سته چې له قانوني لارو به په یوه اونۍ کې وتړل سي. دا د تونس د حکومت پرېکړه ده او موږ د کورنیو چارو وزیر او نورو ټولو چارواکو ته امر کړی چې را روانه اونۍ دا فرمان عملي کړي. دغسې مسجدونه په تونس کې نسي منل کېدلی چې د قانون له چوکاټ د باندې کار کوي. وسلوالو کسانو دوه میاشتې وړاندې د تونس په یو موزیم کې پر سیلانیانو ډزې وکړې او دوه ویشتنه یې ووژل چې په هغه کې هم زیات بهرني سیلانیان وو. کوردی پېشمرګه ملیشو د اسلامي دولت په نوم وسلوال د سوریې له کوباني شاره وایستل. په سوریه کې د بشري حقونو د څارنې ډلې چې مرکز یې په لندن کې دی ویلي چې د اسلامي دولت وسلوالو د پنجشنبې په ورځ پر کوباني حمله وکړه چې یو سلو اته څلوېشت ملکي کسان پکې وژل شول. د کوباني په نښته کې لږ تر لږه شپاړس کوردي ملیشه او د اسلامي دولت په نوم د وسلوالو څلور پنځوس تنه وژل شوي دي. د یو بل خبر له مخې په سوریه کې د بشري حقونو د څارنې ډله وایي چې د سوریه پوځ او کوردي ملیشه ځواک د هسکه ښار شاوخوا د اسلامي دولت د وسلوالو پر ضد ټوله شپه جنګېدلې دي. د اسلامي دولت وسلوالو د تېرې پنجشنبې په ورځ د هسکه ښار شاوخوا ته پوځي عملیات پیل کړي دي. د سوریه په شمال ختیځ کې د هسکه ښار د بشار لسد د ځواکو او د کوردي ملیشو ترمنځ ویشل شوی دی. په سوریه کې د بشري حقونو د څارنې ډله وایي چې کوردي ملیشو د هسکه ښار په لمنو کې د اسلامي دولت د وسلوالو پر ضد جنگ جاری ساتلی دی. د ارمنستان د پولیسو مشر ولادمیر گاسپاریان نن پر هغو خلکو چې د برېښنا د نرخ د لوړېدو له امله یې اعتراض پیل کړی ژغ وکړ چې له منطقه کار واخلي، لار دې پرانیزي او پرېږدي چې ژوند عادي حالت ته وګرځي. اعتراض کوونکو د یروان ښار په مرکز کې د مارشال باغرامیان چوک او د ولسمشر سرج سرکسیان ماڼۍ ته تللی سرک بند کړی دی. د ارمنستان د پارلمان یو شمېر غړي پرون د دې لپاره چې د مظاهرو ضد پولیس ته اعتراض کوونکو پر وړاندې تشدد ونه کړي د خلکو او پولیسو ترمنځ ودرېدل. د ارمنستان د پولیسو مشر نن د خپل پارلمان له دې غړو سره وکتل او ورڅخه وی غوښتل چې ځوانان زغم ته وهڅوي او د ښار مرکزي لارې دې خلاصې کړي. او امریکایي چارواکي وایي په اریزونا ایالت کې د یو ورکشوي عراقي پیلوټ جسد پرون وموندل شو. جنرال رشید محمد صادق حسن د پیلوټانو د روزنې په یو پروګرام کې امریکا ته تللی او د تیرې چهارشنبې په ورځ الوتکه راغورځېدلې وه. د پلټنې مامورینو ویلي چې د جنرال حسن جسد یې د اریزونا او مکسیکو ترمنځ په بیدیا کې موندلی دی. حسن د اف شپارس جنګي جټ الوتکې یوازنی پیلوټ و. د امریکا د هوایي ځواک د تحقیقاتو ادارې د دې جټ الوتکې د سقوط د عواملو په اړه پلټنې پیل کړې دي. حسن د نهو نورو هیوادو په پیلوټانو کې و چې د اریزونا د ملي ګارد ځواک لخوا د روزنې په پروګرام کې شامل شوی او امریکا ته تللی و.
ترشنه آسمان لاندی
زیر آسمان کبود با عرض سلام و روز بخیر دوباره در این برنامه زیر آسمان کبود من امید مرزبان و همکارم اسمت ساروان با شما هستیم. افغانستان و پاکستان کشورهایی که از سالهای سال صدای دوستی و برادری بلند کردند اما در اصل دو همسایه اند که دیگر به همدیگر اعتماد ندارند. ریشه این بی‌اعتمادی و همدیگر زدایی سیاسی به دهها برمیگردد، اما حالا که دیگر دنیا تغییر کرده و تقریبا همه کشورهای همسایه به همکاری‌های سیاسی و اقتصادی بین هم نیازمند هستند، وضعیت چگونه است؟ رئیس جمهور پیشین افغانستان حامد کرزی خیلی تلاش کرد بی‌اعتمادی اسلام آباد بالای کابل را از میان بردارد و شاید هم بیشتر از هر رهبر دیگر در تاریخ افغانستان پاکستان را دوست، برادر و کلمات امثال آن خطاب کرد. اما حالا که دیگر خانه نشین شده است به یکی از منتقدین و شاید هم مخالفین سرسخت پاکستان مبدل شده. رئیس جمهور فعلی محمد اشرف غنی نیز خیلی تلاش کرد پاکستان را قانع سازد که از جنگ نیابتی در افغانستان دست بکشد، تا جایی که شهرت سیاسی خود را هم تا حد به خطر انداخت، زیرا در حلقات سیاسی این بحث آقای غنی با پاکستان خیلی امتیاز داده است داغ شد. رئیس جمهور غنی یک بار گفت دوست را می توان عوض کرد اما همسایه را نه. افغانستان و پاکستان باید با هم کنار بیایند. اما چرا این همه تلاش ها نتیجه نمی دهند و با هر انفجاری که در افغانستان رخ می دهد انگشت انتقاد دولت و مردم افغانستان پاکستان را نشانه می گیرد؟ افغانستان و پاکستان از همدیگر چه می خواهند؟ با وجود وابستگی های شدید اقتصادی به همدیگر چرا این دو کشور برای ثبات سیاسی در منطقه تلاش هماهنگ نمی کنند؟ این سوال ها و سوال های دیگر را در برنامه زیر آسمان کبود تا ساعت 5 با شما و مهمان های برنامه در میان می گذاریم.
بله لکه څنګه چې امید مرزبان درته وویل، په دې خپرونه کې د افغانستان او پاکستان په اړیکو خبرې کوو. د افغانستان او پاکستان اړیکې په وروستیو کې په نسبي ډول ډېرې ښې شوې وې، خو تېره اونۍ د افغانستان پر ملي شورا له ډله ییز انتحاري برید وروسته د افغانستان د ملي امنیت د ریاست ویاند وویل چې دا برید د ISI د یوه مامور له لورې په پېښور کې تنظیم شوی و. پاکستان یوه ورځ وروسته د افغانستان د ملي امنیت د ویاند ادعا رد کړه او ویل چې دغه هیواد په افغانستان کې د سولې او پخلاینې لپاره د افغانستان د حکومت او وسلوالو طالبانو ترمنځ د خبرو اترو اسانتیا رامنځته کوي. له نسبتا اوږدې مودې راهیسې پاکستان د طالبانو او افغان حکومت ترمنځ د سولې په پروسه کې د همکارۍ ژمنې کوي او په دې لړ کې د افغانستان د دولت ښځو او مدني ټولنو له استازو سره طالبانو په څو غیر رسمي غونډو کې ګډون وکړ. ځینې نظر خاوندان دا غونډې د سولې د رسمي خبرو لور ته مثبت ګام بولي او باور لري چې دا ډول غونډې چې د دوی په وینا د طالبانو په منځ کې د سولې د خبرو په وړاندې د حساسیتونو د کمولو لپاره کیږي، په نهایت کې د سولې رسمي او هر اړخیزو خبرو ته لار هواروي. خو ځینې نور بیا وایي چې دا خبرې د وخت د اخیستلو لپاره دی. دوی د پاکستان پر نیت شک څرګندوي او د سولې خبرې بې ګټې او نمایشي بولي. د پاکستان د صدر اعظم او ملي امنیت سلاکار سرتاج عزیز د پنځشنبه په ورځ د خپل هیواد د مشرانو جرګې ته وویل اسلام آباد تیار دی چې په راتلونکو اونیو کې د افغانستان د حکومت او طالبانو ترمنځ د خبرو اسانتیا برابر کړي. د دا هم وویل چې په درو میاشتو کې باید افغانستان د سولې په خبرو کې لوی انکشاف وشي. په دې خبرونه کې په دې هم ژغیږو چې آیا د افغانستان او پاکستان اړیکې چې په وروستیو کې په تیره بیا په افغانستان کې د ملي وحدت د حکومت له جوړېدو وروسته ښه شوي دي، یو ور بیا د خرابېدو په لور روانې دي، او د سولې په خبرو کې د پاکستان اراده او توان څومره دی؟ په دې موضوع هم له خپلو میلمنو سره خبرې کوو. افراسیاب خټک چې د سیاسي چارو کارپوه او د پاکستان د مشرانو جرګې غړی دی، مولوي قلم الدین چې د طالبانو د واکمنۍ په مهال د دې ډلې د حکومت یو چارواکی وو، او الحاج مولوي عبدالرحمن رحماني چې د ولسی جرګې غړی دی، زموږ د دې خپرونې میلمانه دي. تاسو اوریدونکو ته هم بلنه درکو چې سر لووسه کولای شي چې د افغان بي سیم د 1903 میری لاري لند پیغامونه راوستوي. هله ده چې په پیغامونو کې انګلیسي توري ونه کاروي او همدارس خپل پیغام مخکې تر دې چې مشتره واستوي یو ځل ولولي. ک ولایت یا سیمه پکې یاد کړئ، لا به شوی او کې نه لیکي حد نوم مه هیروي. ډیر اوریدونکو متاسفانه چې نوم هیروي. د ټلیفون شمیرې هم تاسو په خدمت کې دی او د غراس د ازادي رادیو د فیسبوک پانه په یاد www.facebook.com/azadiradio پدې پانه یو شمیر اوریدونکو نظرونه هم لیکلي دي چې په دې خبرونه کې له تاسو اوریدونکو سره شریکو.
بله، چشم برای تلفن های شما هم هستیم. شماره های تلفن ما هست 0799-203-540 و 0700-822-755. تا لحظات بعد تلفن های شما را پاسخ خواهیم داد. با ما زنگ بزنین و نظریاتتان را با ما در میان بگذارین، و اگر تلفن افغان بی سیم دارین راحت با ما SMS بفرستین. پیام هایتان را کوتاه و مختصر بنویسین و اگر سوال هم دارین همچنان به شماره 818 بفرستین. لطفا پیش از فرستادن پیام یک بار پیامتان را بخوانین تا اشتباهات تایپی که می باشه اونا را تصحیح بکنین.
یو څو پیغامونه تاریخ پرونی کې مو متاسفانه ونل وستل. په دې خبرونه کې به ولول البته دی افغان بي سیم لاري چې تاسو کوم پیغامونه راغلي ول یو شمیر مو ول وستل. په فیسبوک کې کلیمولا بلوچ افغان لیکلی دی، وای هیڅ کله پاکستان طرفدار نه دی ځکه چې پاکستان د روغ طرفدار نه دی. د لیکلی دی باید وایم چې حکومت او طالبانو د روغ هیڅ کله طرفداری نه کړی او دا تاریخ ثابت کړی دی. بل اوریدون کې عرفات نادری لیکلی دی، وای زما په نظر پاکستان هیڅ کله افغانستان کې جوړ نه غواړي، که هر څومره تعلقات خشي او یا خراب او که وغواړي په یوه ونی کې امنیت راوستي شي، ځکه د طالبانو مشان په پاکستان کې اوسي او حمایت کیږي د ISI لخوا دی، وای چې دا کار کیږي. او بل دا چې د سولې شورا باندې دومره مصرف باید نه وای شوی، تر اوسه پوری یو کس هم دې شورا ونه کړی شو چې خبرو ته حاضر کړي. یو بل اردن کې غلام سرور د افغان بسیم د 1903 میری لاري لیکلی دی چې وای د سولې خبرو ته امید شته، اوسنۍ خبرې که غیر رسمی هم دي کېدای شي ورو ورو په رسمي خبرو بدل شي. بل اوریدون کې محمد نبی لیکلی دی چې هیله لري چې د افغانستان او پاکستان اړیکې شي شي او په نتیجه کې هم په افغانستان او هم پاکستان کې دایمي سوله رامنځته شي. ل بالامرغه څخه محمد اسماعیل لیکلی دی زما په نظر پاکستان روغ نیت نه لري او نه غواړي چې په افغانستان کې سوله راشي. خو محمد نبی ل ګرمسیر څخه لیکلی دی چې اوس طالبان هم له جنگ ستړي شوي دي، دوی هم غواړي چې سوله وشي او اوسنۍ خبرې چې په یو شمېر هیوادونو کې د افغانستان د حکومت شزو او دغه راز د ملي شورا لغړو سره پیل کړي دي، دا خبرې به د رسمي او ګټورو خبرو سبب شي.
همچنان ولی الله از لوگر نوشته است که از پاکستان در مذاکرات صلح صادق نیست. فرهاد وطن دوست می نویسد که مشکل اصلی پاکستان و افغانستان دیورند است. و همچنان رئیس خان از ننگرهار نوشته که پاکستان برای منافع اقتصادی خود باید طرفدار صلح در افغانستان باشد. چه شماره دیگر پیام های شما هم هستیم، به شماره 818 اسمس بکنین به برنامه زیر آسمان کبود رادیو آزادی. اگر تلفن افغان بی سیم دارین البته پیامتان به ما میرسه. موضوع مورد بحث ما هم در این برنامه هست، موضوع روابط بین افغانستان و پاکستان. افغانستان و پاکستان کشورهایی که از سالهای سال صدای دوستی و برادری بلند کردند، اما در اصل دو همسایه اند که دیگر به هم دیگر اعتماد ندارند. مهمانان ما در این بحث هستند جناب افراسیاب خطک، عضو مجلس ثنای پاکستان که وعده کردند در این برنامه سهم خواهند گرفت، مولوی عبدالرحمن رحمانی عضو ولسی جرگه و مولوی قلم الدین یک مقام ارشد در زمان حاکمیت طالبان. آقای مولوی عبدالرحمن رحمانی را در تماس تلفنی همین حالا با خود داریم. رحمانی صاحب به برنامه خوش آمدین. بیاین از اول از این نکته شروع بکنیم که روابط بین افغانستان و پاکستان در حال حاضر به کدام سو در حرکت است؟ بعضی ها میگن که در حالت بهبود است، اما بعضی ها میگن که نه، مشکلات بیشتر شده میره. از نظر شما به حیث آگاه امور سیاسی، روابط بین افغانستان و پاکستان و گفتگوهایی که بین کابل و اسلام آباد جریان داره به کدام مسیر در حرکت است؟
بسم الله الرحمن الرحیم. سلام بر شما همکاران عزیز و همه شنوندگان برنامه شما. خوب است که در رابطه پاکستان و افغانستان ما یک نظر کوتاه بر گذشته داشته باشیم، خصوصا در طی 14 سال حکومت افغانستان که بعد از هم پاشیدن نظام طالب ها میان آمده. از او وقت تا به این دمره در این مدت 14 سال رابطه چندان خوبی در بین پاکستان و افغانستان وجود نداشته با دلائل. اول دلائل شبیه که حکومت افغانستان همیشه از مرزهای مشترک پاکستان و افغانستان آسیب پذیر بوده که نانه های مخالفین جنگی افغانستان اون طرف مرز از خط دوران اون طرف تمویل می شده که با شواهد و اسناد خود پاکستان هم به این قانع بودن. شبکه های تروری که در پاکستان طرح جنگ و انتحار را در افغانستان می کردن، شبکه حقانی که مستقیما با ایسای ارتباط داشتن و شبکه‌های دیگری که جنگجوی لشکر طیبه مخالفین جنگ افغانستان در تمویل می‌کردند، این همه شاهد اسناد بر این دال بوده که روابط پاکستان و افغانستان در رابطه بهبودی وضعیت امنیت افغانستان اونقدر خوب نبوده. با وجودی که آقای کرزی 20 چند بار همراه وزیر خارجه افغانستان که سفرهای داشتن در پاکستان نشست‌های متعدد را با مقامات بلندپایه پاکستانی داشتن که اونا باید متحد باشن در آوردن یک صلح قوی و پایدار در افغانستان، اما مقدمه های صلح گفته می شد با افغانستان و پاکستان و او جنبه عملی نمی داشت. در پیش شرط ها البته زمانی که مسائل صلح را پیشنهاد می شد، در اونجا ببینید که از هر طرف گروه های تندروی مذهبی پاکستان هم نظرات خود را پیش می کردن که پیش شرط های صلحانی که باید خارج از افغانستان برای تغییرات در قانون اساسی افغانستان بیه و مثال انتخابات اثر شد و فلان و فلان مثلا مسائل دیگری. وقتی که در مسائل صلح افغانستان دخالت صریح گروه های مختلف پاکستان رو داده می شد، این همه مسائل بودن که روابط را در بین پاکستان و افغانستان تیره می ساخت. در این اواخر شما شاهد هستین زمانی که گفتگوهای آقای اشرف غنی با آقای راحل شریف و نواز شریف در رابطه صلح پایدار در افغانستان تبادل نظر میشه، همزمان پیشنهاد امضای تفاهم نامه استخبارات اطلاعاتی در بین پاکستان افغانستان میشه که این هم مسائلی بوده که در اینجا اعتراضات یا زمزمه های طوری هست که منافع بیشتری را پاکستان در این راستا خواهان هستن از امضای تفاهم نامه که این آسیب پذیری بیشتر را در نظام و ثبات نظام افغانستان و مسائل استخبارات افغانستان پیش میکنن.
در ازت منم
مقدمه هست برای این که پاکستان متاسفانه یک قدمی راستین ده که متعهد باشه به صلح افغانستان تا الهال ده ور نداشته، اما و ایره هم باید بدان هر دو نظام منافع مشترک ده پاکستان و افغانستان داره، بسا کشورهای دیگری منافع مشترک نداره، اما روی این منافع مشترک و توجیهات مشترک اقدامات عملی برای تعهداتی که برای بهبود نظام و ثبات افغانستان برداشته شود فکر نمی کنیم که اقدامات صورت گرفته باشه.
بله، در ازیت مننه الحاج مولوی عبدالرحمن رحمانی در افغانستان در ولسی جرگه غره. بیا به هم تاسته نوبت در کو شاغله افراسیاب خټک چې د سیاسي چارو کارپو د پاکستان د مشرانو جرګه غړی دی، هم د ټلیفون لاري لرو. افراسیاب خټک صاحب، تاسو ته مرکلی وایم. خټک صاحب، په ورستي ورځو کې د پاکستان د ملي امنیت سلاکار او د صدر اعظم نواز شریف سلاکار سرتاج عزیز او دغه ورځ د پاکستان د بهرنیو چارو مرستیال وزیر عزیز چودري د پاکستان مشرانو جرګې یا سینټ کې په یو لړ څرګندونو کې وویل چې پاکستان د افغانستان د سولې په برخه کې د اسانچاو د رامنځته کولو لپاره هلې ځلې کوي او کوشش کوي چې د افغانستان د حکومت او طالبانو ترمنځ د رسمي خبرو زمینه مساعده کړي. لیکن په افغانستان کې د پاکستان د هڅو په وړاندې شکونه شته. مخکې مولوی صاحب رحماني هم دغه د مسلې ته اشاره وکړه. پاکستان سرتاج عزیز ویل چې په اورومچی کې د چین په اورومچی کې هم دوی د افغانستان د حکومت او طالبانو ترمنځ د خبرو زمینه مساعده کړې، ولیکن طالبانو د پاکستان او د سرتاج عزیز د خبره رد کړه. ستاسو په نظر د پاکستان دغه هڅې څومره جدي دي؟ یو شمېر افغانان وایي چې پاکستان په دې شکل سره غواړي چې وخت تیر شي او د جګړې فصل تیر شي، په دې شکل سره د افغانستان حکومت هڅوي چې په پاکستان انتقاد ونه کړي او نړیوالو ته هم داسې وخی چې پاکستان همکاری کوي. ستاسو نظر څه دی؟
میره مننه. په 2016 کې ډیر امیدونه زګیدلی وو، داسې یو توقع پیدا شوی و چې ګویا پاکستان او افغانستان حکومتونه یو تفاهم ته روانیږي، یو تفاهم لوري ته ګامونه اخلي. مګر متاسفانه 2015 په پیل کې چې څومره وخت تیریږي نو داسې معلومیږي چې دا توقعګانې په ځای نه وي او ډېر لوی علت یې بیخي زه هم دې سره هم نظر یم چې د پاکستان له لوري په دې خبره کې پاتې راتلل دي چې متقابل ګامونه وجود کړي، چې افغانستان حکومت غوښتل چې پاکستان سره د نږدو اړیکو جوړولو دپاره د ورلۍ او د تفاهم د زیاتوالي دپاره کومه زمینه هغوی هوارول غوښته او کوم ګامونه اوچت کړو. متاسفانه له پاکستان له لوري د دې هغه څه جواب نه ویل شو څنګه چې پکارو. دا چې خبرې ترې وایي چې شوې دي، نو دا خبرې ترې وځه کړې دي چې دا خو غیر رسمي لیدنې کتنې دي. خبرې ترې خو الوې چې دزبندي شوې په افغانستان کې جنگ بند شوې، افغانستان په ژمي کې ډېر ګرم جنگ ولیدو او دا دې په اوړي کې وځلې بیا وینې تویدنا او په لویه کچه باندې جګړه هلته کېږي. نو افغانستان کې زه خلک نه ګرمومه چې هغوی سوالونه کوي، ځکه چې هغوی وایي چې د جنګ په اور کې ولاړ خلک چې دي هغوی څنګه باور وکړي چې هغوی ته د امن ګلونه وړاندې کړی شوي دي. نو حقیقت دا دی چې تر څو پورې چې پاکستاني لوري کوټلي ګامونه اوچت نه کړي او بیخي کرخه نه راکېږي جګړهوارو ته، هغه پورې ما یقین نه دی چې دا پروسه ریښتیا موثره او اغیزمنه کیدای شي.
تشکر جناب افراسیاب خطک، عضو مجلس سنای پاکستان. این سوال دیگه هم مطرح میشه جناب خطک صاحب، که سرتاج عزیز مشاور امنیت ملی صدر اعظم پاکستان هم گفتن که در ظرف چند ماه آینده روابط میان کابل و اسلام آباد خیلی بهتر از امروز خواهد شد. از نظر شما نکاتی که آقای عزیز را تا این حد خوشبین می سازد چی است؟ به عبارت دیگه سرتاج عزیز با اتکا به کدام رویدادها اینقدر خوشبینانه حرف می زنه؟
زبر داشته از کم شاخی خوشبینی خوب و طبعا آقایی تو خفل معلوم هایی چوبلی آقایی خوشبین از این منتها مهم داره چی گامون اوچت کرشی، عمل که گامون اوچت کرشی. خبر خود دیر شوی، لفظ دیر ویرشو، حرف دیر دی، عمل کم دی. یعنی دا خو تاسو ګورئ چې تیر یو کال راهیسې چې ښاغلی اشرف غنی صاحب محترم د افغانستان رئیس جمهور پاکستان ته تشریف راوړی و، د هغې وخت نه د خبرې ښې خبرې روانې دي، مګر په میدان کې په عیني توګه خبرې مختلفې دي. لکه چې ما ارزو کړو دا دې ځلې جګړه، سوده جګړه، افغانستان په شمال باندې حملې او بیا داسې فعالیتونه چې ګویا اوس هم هغه خلک لا پاکستان کې شته چې کوم خلک په افغانستان کې جګړه کوي، د هغې دلته موجودیت باره کې په مطبوعاتو کې گزارشات راځي. نو دا تاسو پورې چې دې خبرو ته یو قاطعانه دریز پاکستان غوره نه کړي او ګامونه اوچت نه کړي. ما لکه چې ما ارزو کوو اوس د دې وخت نه دی نور چې وعدې وکړی شي او ښې خبرې وکړی شي، د عمل وخت دی او کرخې راکاږلو وخت دی. د جنګ د بندولو لپاره یو واضح نظام الاوقات پکار دی چې موږ ته معلومه شي چې که فلان کې نیټې نه دستبندي کېږي او دې نه وروسته به تاسې خبرې بوي او رسمي خبرې پکار دي. دا خو دا چې یو ځای کې لیدل او بل ځای کې لیدل دا فرق نه کوي، دا خو یوازې وخت تېرولو خبره ده.
بله.
نو زما په خیال کې پاکستان لپاره ډېر مهم وخت دی او زما یقین نه دی چې پاکستان او افغانستان دواړه ډېر وخت لاس کې لري. لږ وخت دی، په دې وخت کې باید مؤثر او اغیزمن ګامونه اوچت کړی شي چې تر څو نتیجې ورکړي، چې تر څو په عمل کې خلک نتیجې وګوري او خبره د حرف نه عمل کې بدله شي.
ډېره مننه خټک صاحب. یوه مسله چې په پاکستان کې مطرح شوې ده هغه دا ده چې وایي که چېرته پاکستان د پاکستان پوځ یا استخبارات وایي په افغان طالبانو زیات فشار راولي چې فورا خبرې وکړي، نو کېدای شي وایي د طالبانو په منځ کې څو ډلې جوړې شي او د دوی د رهبري سره وشلېږي او بیا به هېڅکله نه پاکستان پرې تاثیر لرلی شي او نه به بل څوک. دوی وای داسې وای چې پاکستان غواړي چې په تدریجي ډول طالبان خبرو ته حاضر کړي. دغه تحلیل تاسو تر څه حد پورې منئ؟
دا تدریج سم نه دی، ځکه چې دا تدریج خو مطلب دی چې تیر ډېرو کلونو روان دی او ډېرو کلونو نور روان پاتې کېدای شي. مطلب دا دی چې پاکستان حکومت باید یو کرخه راکاږي چې څوک چې سولې طرف ته ودرېږي هغه د کرخې د یو خوا ته ودرېږي، او څوک چې د جنګ طرف ته ودرېږي هغه د جنګ کرخې بل خوا ته ودرېږي. نو چې سولې والا چې دی هغه سره باید سوله وشي، ځکه چې سولې نه خشې بل نشته دی. کومه ګوټه چې په ګوتو خلاصېږي هغه خولې ته وړلو ضرورت نشته دی او ښه نه ده. مګر چې څوک فرق جنګ واړي او سوله مخالف شي، نو هغوی خو مطلب دا چې هغوی سره څنګه خبرې کېدای شي یا څوک د هغوی انتظار تر قیامته پورې کېدای شي. قیمتي ځانونه له لاسه ځي لګیا دي افغانستان کې چې کوم د افغانستان خلکو تیرو لسو کالو کې ګټې د لاسه راوړي دي. دلته پاکستان کې د یو کال کې دلته کې عملیاتو کې ځینې مثبتې نتیجې چې منځ ته راغلي چې دا ټولې خبرې له منځه ځي او دا خبرې په منفي پدیدو بدلېږي، نو د هغې فایده به شي. لهذا پاکستان زما په یقین دی چې په دې چې دا داس قسم ته تحلیلونه یا منطقونه یا جوازونه وباسي، په کار نه شي یو واضح موضوعګیري وکړي چې افغانستان کې سولې سره طرفدارۍ لپاره بیخي داسې قانع کوونکي ګامونه اوچت کړي او په عمل کې ثابته کړي چې هغوی افغانستان کې سولې لپاره دا دی ولاړ دي. او چې څوک سوله نه غواړي هغوی لکه چې څنګه دی پاکستان سره د اعظم پاکستان دی اردو رئیس څنګه وی چې د افغانستان دښمنان د پاکستان دښمنان دي نو هغې د ثابتولو وخت راغلی دی.
تشکر. همچنان جناب مولوی عبدالرحمن رحمانی عضو ولسی جرگه افغانستان را در تماس تلفنی با خود داریم. رحمانی سر به شما تا لحظات بعد برمیگردیم. فقط یک سوال دیگه از جناب آقای افراسیاب خطکویی که خطک سر در رسانه ها آمد که رئیس جمهور افغانستان نامه با متن نسبتا جدی به پاکستان فرستاده. شما از متن این نامه آگاه هستین؟ اگر هستین عکس العمل ها در حلقات سیاسی پاکستان به این نامه چه بود؟
پاکستان کی زتا سیو خبر اړ دی په ډاټ کولې شما وغداده چې پاکستان کی دی سیاسي وندونو مطلق اکثریت د دې خبرې حامل دی چې باید په افغانستان کې سول راشي، باید پاکستان په خوره داسې خلکو ته اجازه ورنکړي شي چې هغه په افغانستان کې تخریب کوي، او باید پاکستان کومک وکړي او قاطع ګامونه چټي په افغانستان کې سول لپاره. پاکستان کی سیاسي وندونو اکثریت نظر داري نو په دې لحاظ دلته خلکو کې تشویش دی، سیاسي ګوندونو په علني توګه دا ویلي دي، حکومت نه غوښتنه کړې ده چې هغه باید ګامونه اوچت کړي، او د افغانستان رئیس جمهور چې کوم تشویش دی هغه دلته مطبوعاتو کې خور شوی دی، او دلته کې یعنی چې کوم مستقلې ورځپاڼې دي مثلا د انګریزي ورځپاڼې ډان دغسې نیشن ورځپاڼې د انګلیسي ژبې چې لاهور چاپ کېږي هغو کې سر مقالې په چاپ رسېدلې دي، او دا ویلي شوي دي چې باید پاکستان متقابل ګامونه اوچت کړي او د افغانستان رئیس جمهور سره په سوله وسوخې کومک وکړي. نو د عام افکارو هدف پورې خو پاکستان کې دا حالت دی، خو دا خبره ده چې متاسفانه تر اوسه پورې داسې عناصر شته چې هغوی د دې برعکس عمل کوي، او پاکستان
دغه عناصر د څه شي په لټه کې دی؟ خټک صاحب څه شی غواړي اخر؟
دا هغه زړې بابولالې دي، هغه ساړه جنګ چې کوم لیونتوبونه دي چې کوم دا خبرې چې په افغانستان کې په اصطلاح شوي د دې عناصرو چې کوم افراطي سرمایه ګذاري ده چې هغې نه لاس نه مینځل او په شکل د اشکالو د هغې په یو ادامه د هغې مسول ساتل یا پاتې کول، دا هغه لیونتوبونه دي کوم چې بیخي د پاکستان په ګټه نه دي. خپله پاکستان کې عام افکار په دې پوهېږي ځکه چې دا جنگ چې دی دا یوازې په یو هیواد پورې محدود پاتې کېږي نه، دا اور دی، او اور چې په یو کور کې ولګېږي نو ورسره ګاونډي ټولو کورونو کې خورېږي، او پاکستان کې دا موږ ولیدل کور شوی دی. د پاکستان په کراچۍ کې مجبور دی چې عملیاتو کې د ترهګرو په ضد، نو پاکستان ته خپله هم لازمي ده چې افغانستان کې سوله او ثبات تامین شي. متاسفانه ځینې جنوني افراطي عناصر چې دي هغوی د دې برعکس.
تشکر. تشکر جناب افراسیاب خطک عضو مجلس سنای پاکستان. همچنان مولوی عبدالرحمن رحمانی عضو ولسی جرگه افغانستان را با خود در تماس تلفنی داریم. رحمانی صاحب، شما اظهارات آقای خطک را شنیدین، ظاهرا از اظهارات اونها چنین برمیآید که در داخل پاکستان هم مردم و احزاب سیاسی خواهان کمک با پروسه صلح در افغانستان هستند و خواهان قطع مداخله نظامیای پاکستان در امور افغانستان هستند. پس چرا فکر میکنین که تا به حال این احزاب نتونستند در پاکستان مدیرای یا فرماندهان نظامی را قانع بسازند که خب حالا وضعیت شکل دیگه است و به گفته آقای خطک زمان جنگ سرد دیگه گذشته؟
بله، من به گفته آقای خطک تا جایی را موافق هستم. ببینیم که در پاکستان هم یکی نظام پاکستان است که نظام پاکستان یک طرح مشخص خود را داشت، البته در رابطه تامین روابط خوب با افغانستان، ولی گروه های دیگری احزاب مختلف که حتی در بین خود گاهی هم اونا درگیر هستن، دستزنی های را دخالت های سریع را در ناامنی افغانستان اونها داشتن. نمیدانم که ای از ضعف نظام پاکستان بوده که نتانستن نظریاتشان واحد بسازن در قبال مسئله افغانستان، و یا ای که قصدن این کار را نکردن. گاهی هم شده که درگیری در بین خودشان بودن، مثال جنگ وزیرستان صحبه بلوچستان، در اونجا هم جنگ هایی بوده، یا در دو طرف مرز دیورن که ما شاهد آوارگی و مهاجرت تعداد بزرگ از مردم شریف پاکستان بودیم. یعنی مسائل ها همش برمیگرده به یکی دو نقطه. در این مسائل یا یکی سیاست نظام پاکستان سیاست دوگانه‌ای بوده که نخواستن با احزاب مختلف و گروه‌های تندرو مختلف که اعلانهایشان علناً و مشهودی در پاکستان هستن اینا مشکل حل بکنن و یا که از اجرای کار نتانستن. حالا این مسئله برمیگرده به اقدامات عملی و جدی و پاکستان که در این اواخر مدت یک ماه بیشتر میشه. آقای اشرف غنی نظر به همه نشست‌هایی را که با راحیل شریف و نواز شریف دیگه مقامات بلند رتبه پاکستان داشتن از تعهداتشان ایره برگرفتن که یک التیماتوم یا ضرب العجل را برای بعضی موادهایی که زمینه صلح را در افغانستان فراهم می‌سازد برایشان اعلان داد که برای فعلا هنوز کدام نتیجه مثبت از او را نداریم. ما یکی از او مواد همی بود که مخالفین سران مخالفین جنگی افغانستان را که برای فعلا لانه‌هایشان مشهودی در کویت در پاکستان در کراچی هستن اونها را باید به حکومت افغانستان بسپارن که هنوز کار عملی نشد. حتی از چندین سال و بعد مدت 7-8-10 سال میشه که بعضی سران طالبان که در پیش نظام پاکستان به عنوان نظربند وجود داره، مثال عبدالغنی برادر و همسالشان، اونها را نتانستن که اونها به نظام افغانستان بسپارن روی ملحوظاتی که خودشان داره. از اینجا هم اینطور یک مسائل مبهمی با وجود میه که خود نظام پاکستان در قبال مسائل افغانستان نظریات چندگانه ای داره که منافع خود را دارد در اینجا تعقیب بکنن و اگر اینها گامای عملی را بردارن در مسائل افغانستان فکر میکنم که احزاب سیاسی گروه های تندروی که در پاکستان وجود داره اونها هم مجبور میشن با نظریه مشخصی نظام پاکستان ممکن یک طرح مشخصی را یا استراتژی مشخصی را اختیار بکنن. اما از چندگانگی نظریات خود نظام پاکستان احزاب دیگری هم استفاده خود را داشتن که تا الحال هم همین شعاب در بین نظریات خود احزاب سیاسی و گروه های تندروی مذهبی پاکستان وجود داره. گاهی هم میشه که اونها دست به جان یکدیگر میاندازن، درگیر میشن در بین خودشان و گاهی هم میشن که تجاوزات خود فوج پاکستان در سرحدات افغانستان دیده میشه که شما شاهد بودین پارسال زمستان در چند کیلومتری سرحدات نورستان و کنر اونها تجاوزات داشتن. حتی خونپاره هایی را که از اون طرف اونها مشکلانه هایی را که در قلمرو افغانستان میکردن همش مشهود بود که این فوج پاکستان هم در این مسائل اونها متزلزل و متردد بودن. گاهی هم نظریاتشان چندگانه بوده در قبال مسائل صلح افغانستان.
تشکر جناب مولوی عبدالرحمن رحمانی عضو ولسی جرگه افغانستان. شما در خط باشین با ما و بحث را با شما ادامه میتیم. حالا فرصت میتیم به شنونده های عزیز که تماس بگیرن و نظریات و سوال های خود را با ما و شما در میان بگذارن. البته پس از یک آگاهی کوتاه شماره های تلفن را اعلام خواهیم کرد.
از کابل تا زابل،
لاهرات نه تر بدخشان،
از هفت شام تا هفت صبح،
طول شبه او سهر،
از رادیو آشنا صدای امریکا،
در امریکا غد آشنا را دونه.
تاسی اوس ازادي رادیو اورید. ازادي رادیو خبرونه د سهار له و بجو پیلیږي، د ماشام تر او بجو دوام کوي. د ماشام له و بجو وروسته په همدغه صفه د امریکا ژغ آشنا رادیو خبرونه مهیروي. ساعت 4 بجه او 8 دقیقې شوي. تر شنه آسمان لاندې پروګرام اوري. په دې پروګرام کې د افغانستان او پاکستان په اړیکو او د سولې لپاره د پاکستان په مرستې باندې خبرې کوو. وس ستاسو اړیدونکو نو بټې په 0992235 او هم 0923255 ټلیفون راوکه اړیدونکو لرو مې ربني.
السلام علیکم ترمن صاحب.
و علیکم السلام.
په دې نه مشروع یو وایو سلامونه ټول ملمنه تاسو.
سلامات اوسئ مې ربني کوی.
دا پکې ولایت نه میاړي کې ولې دا او خپل نظر یو خپل کوفن په دې شان مدري مرکز قومه چې تروان ته څه څه کوي چې موږ سیمه کې یو سره وو دې دې وزور رمبل را لاله.
بله ګوره، یو شتم فکری چې د کوکنارو په موضوع په دې سات کې خبرې نه کوو، په اول سات کې مو په دې موضوع خبرې کولې. بل
موضوع باندې کوم تروان ته وته چې وخت راکړي.
یو دقیقه مهرباني.
نه دا ده
مهرباني.
یو سری د زمين په ځای کې وو چې کوم چې ساتلای وو د وجود لپاره چې مې دې څنګه چې وو سره ته وځي بیا نو بیا خبرې نه کوي. په کله چې دغه درې کلم شو کلی و بچی کې دغه کور والا مرتبه زمان وخلا
بله سر متاسفانه آواز بوده تلفن آغازو خراب شو فکر کنم دست زایی است چه باد ده
بله لطفا دوباره زنگ بزنین فکر میکنم شما تلفن تان مشکل تکنیکی داره لطفا دوباره زنگ بزنین تا با ما درست صحبت بکنین صدایتان درست شنیدن نمیشود خب حالا شنونده دیگه روی خط هست سلام علیکم بفرمایین برنامه زیر آسمان کبود است
مهربانی کوی سب
دغه کوم خبره چې وځه موضوع څنګه اول السلام علیکم و ټول ملمنو ته
او اوریدونکو ته کور دی ودان
د هلمند څخه عبد الله اسحاقی خبره کوم
مهرباني کوئ سخته سه
دغه کوم کیسه چې و شروع دی ټول د مرورو خبره ده چې و ز پاکستان څخه یو څوک راوړي راځي افغانستان ته جنگیږي اولین دغه موږ کوم امصایګان چې امصایم مالک چې دا کوم خبره دوی کوي درا ولاړی دی په یو لاس کې دانګوي په بل لاس کې قران دی پر یو لاس باندې ما ته غل راځي چې وستا کور ته غل دغه ته وایي چې ورته دا چې کار وکړه دا چې کار وکړه پر بل لاس باندې به ما ته خبر راکړي وایي غل درغه وایي هيا نو په دغه ځای موږ سر نه خلاصې دا یو خبره و از موږ د درې سو پنځه شپږ ټول سوالي دي په ټول کې درد سر شروع دی په ټول کې درد سر شروع دی که څنګه زه درته واخلم ان شاء الله نصف نصف چې دا چې ورځ نو څه چې په دې هر مو سوالي کې یو ورځ یو دوا او درې اقل پنځه نه تر د دوا سره په څه د بین زی ایا دا د چا تر په څه دی دا موږ د چا دوی مري د چا اولاد مري د اشرف غنی زوی نه مري د محمد مر زوی نه مري ټول غریب خلک مري عاجز خلک مري بوجه خلک مري دا یو خبره ده و ما تر مخه موضوع ته ډیره دروازه ما وته کوله د کوکنارو د سمو د کم ظاهریات په ځکه دا موضوع ته ډیره دروازه وته کوله لار پیدا نه کړله نو اوس یې مهرباني غواړم چې لنډه دغه خبره پر غوږ درته
وکړم یو جمله لري مهرباني خیر ده که سم وخت تیر دی خو یو جمله کولای شي وایس مهرباني
از ما مثلا څوارلس ډېرې بمزه کما په غنمو کرلې و دغه تاریخو د شاته څخه دې وونه شپږ شوروار غنم چې اتلس ګونی انبار مور کړې وي شپږ شوروار غنم چې نن د تاریخو نه کړم شپږ شوروار غنم زه پر ډوډۍ ورکم پر کالی ورکم پر کساده ورکم پر دوايا ورکم پر کومه نتیجه ورکم ټول کې چې زما د غرقم دي چې درخت مې خراب شي اولادونه مې مریضان دي دا اوس ما ته په کور کې مریض پروت دی که سم په خدای ګټه د مریض روپۍ لرم چې پر د مریض ورکم دغه د دوی تر ستاسو د دوا
دا 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 پیغام ورسیدو سلامت و سیده رمانه نکر ودن بل اردون که لروزان معرفی که
سلام تاستو ملمانو تا و تون خوگوار ویدن سلام کن پشتی آلم دی پشتی آفخان
مهربانی که ویسیم
از ما تا رفتان دی پاکستان زمان دی هست کلا نسی دوست که داره اسم سلام تا تاستی مگوری دو را دی مختی زمان و مرگر را را پاکستان چی بودا دیره که خپل اوجان ګوتهلې بس سره په جامې بدلې ویلا افغانستان جهاد او په افغانستان کې جماعتونه باندې څنګه کېدل چې خټک سره زوږی بس بری کوي بالکل افغانستان او پاکستان افغانستان وایي چې دوی چې پاکستان نشي نو څه دا کار ده چې سره کام ته کار څه نو سره کوي څو خبره مې افغانستان او د افغانستان حکومت چې دا ډېر ضعیف ده هم خلک چې دي چې نو که ځان یې ځوانان کوي موږ ټول ځوانان په شهیدان کې خپل خاورې ته پاتو پاکستان باندې ورسو دا زما نظر سره
بله سر
تشکر از تماستون زنده باشین چشم برای تلفن هایتان هستیم شنوم دیگه هم روی خط تلفن هست سلام علیکم بفرمایید برنامه زیر آسمان کبود رادیو آزادی است
وعلیکم السلام سلامونه و احترامات تاسو ته او تاسو درنو ملمنو ته او ټول اړیدونکو ته باندې کوم
سلامت اوسئ
سلام به شما هم
خیره الحمدلله یم د هلمند څخه خبره کوم د پاکستان او د افغانستان پر موضوع باندې خبره شروع ده اوروره د پاکستان د خبرې چې دی دا وسم ناکې دی زه خبرې دی چې د افغانستان د سولې د لپاره کار کوي یا زمينه مسایدي اوس عملاً په پاکستان کې په کوټ کې څو ورځې مخکې زه ومه دا غزه څخه مدرسې ټولې ټوټې کوي په تاریخ یې په زوره او دار از ګر جنگل کیم چې دی دل ماجور د کیم په څه خلک په زور را باچی و جنگ کې تشویقی هم تا ملم د وېسان د جنگ کې زولو د پاره کار دی شروع کړی دی او دلته د بل طرف څخه د وېسان د حکومت سره دا دغه کې چې موږ د سولې لپاره خبري برابر وو دا هیڅ خوشي وخت په افغانانو تیری او دا افغانستان پر حکومت کی چیری دا از ما نظر
شخصی نظرتان را شنیدیم. خب یک شنم دیگه گرم باشین صحبت میکنیم و بعد برمیگردیم به استودیو. سلام علیکم، بفرمایید برنامه زیر آسمان کبود است.
سلام علیکم رو.
و علیکم السلام.
رنا سیم دو کمال نمی تزنگ آده
مهربانی کوئی سیم
رنده او که دا پاکستان و دا افغانستان دا که خبری دی کان دا پاکستان دا نلما و رو ریدی لگمخ کیجی دا پاکستان چاسی بود منا تو خلق واری دا افغانستان که امن دیشی من که دلتا پخبول سرگوینو پا کنال و نورستان کی نورستان کی زکم طالبان زخمی کیجی پاکستان که دا پاوجی برو فن جاگه تا دادی کیجی دا چاسی بود منا که امن واری دا جنگ سو پیدا که دا لانجه سو پیدا که دا غمیل برم دا پختنا دا
بله البته دوی اشاره و چه یعنی حکومت په حکومت سول غواړي هم در سیاسي ګوندونه حکومت هم دي سیاسي ګوندونو په لاس کړي لیکن اشاره فکر کوم چې پوز او استخبارات تو پر هل لټول اوریدونکو مننه چې ټلیفونونه وکړلو نظرونه څرګند کړل ک بیا هم وخت پیدا شو تفصیلو اوریدونکو ته نوبت درکو چې ټلیفون را وکي او زموږ له ملمنو څخه پوښتنه وکي هم درس د افغان بیسیم د 93 مری لاري چې کوم پیغامونه تاسو راستولې دبه اوس ولولو بیا به ملمنو ته ورشو. الحاج مولوی عبدالرحمن رحمانی به ستاسو د څرګندونو په اړه هم نظر څرګند کی.
چند پیام را که شنونده ها فرستادن می خوانیم. پاکستان یک شنونده که نام خود را نوشته نکرده پیام فرستاده به شماره 818 میگه پاکستان می خواهد که افغانستان همه وقت احتیاج باشد. عبدالرزاق صاحب زاده از رنگار لغمان نوشته که پاکستان باید بفهمد که اگر تمام افغان ها کشته شوند غلامی آنان را قبول نخواهند کرد. خیرالدین کوهستانی نوشته که به نظر من دولت افغانستان نباید خود و ملت خود را فریب داده و سربازان افغان را بی‌روحیه و به اراده بسازد، چون نه پاکستان آماده صلح است و نه امریکا میخواهد. و محمد عادل از بغلان نوشته که هرگز پاکستان دوست افغانستان شدن نمیتواند.
بله او یوش مردو را آوریدون که بلی کلیدی شیرین افغان لهلمند لکلیدی البته دی هلمند لگرم سیر ولسوالی چخه و پاکستان دو مخی سیاست کوی او د افغانستان په خرابی پسیده دی وی چه داکتر اشرف غنی چخه هیله لری چه د پاکستان سره د سولی خبری لغو کری او وخت په دې خبرو ځای نه کی. محمد یعقوب له لوګر څخه لیکلی وای پاکستان نه توقع لري او نه باید بل څوک توقع وکړي، باید افغانان پخپله خپل غم وکړي. محمد عارف وفا له هلمند لیکلی پاکستان تل د افغانستان سره وعده خلافی کړی ده او بیا به هم وعده خلافی کوي، نو باید د پاکستان وعدو ته څوک انتظار ونه باسي. اسماعیل هلمند لیکلی وای سل په سل کې پاکستان سول نه غواړي، دی وای چې طالبان سول غواړي پاکستان نه پریږدي ځکه چې پاکستان غواړي چې افغانان دیورند ومني. له ټول اوریدونکو مننه. ستاسو نور پیغامونه به هم وروسته ولولو. مولوی صاحب ته ورزو. مولوی صاحب عبدالرحمن رحمانی د افغانستان د ولسي جرګې غړی. مولوی صاحب تاسو دې اوریدونکو نظرونه هم واوریدل. دوی وایي چې مختلف نظرونه دي، ځینو ویل چې یعنی د پاکستان سیاسي ګوندونه او خلک دې غوښتونکي دي چې له افغانستان سره د پاکستان اړیکې شي وي او په افغانستان کې سوله راشي، لیکن په پاکستان کې ځینې نور نه غواړي چې په افغانستان کې سوله وي. د موږ دی واوریدون کې پښتانه د افراسیاب خټک څخه خو متاسفانه شاغل خټک نور په دې خبرونه کې نه لرو. ستاسو نظر څه دی چې په پاکستان کې څوک نه غواړي چې په افغانستان کې سوله راشي؟
بله، از گفته های آقای خطک به صراحت معلوم شد که در پاکستان عناصر هست وجود داره که اونا در جلوی مسائل صلح یا رابطه خوب افغانستان و پاکستان صد واقع میشن، نمیگذارن که رابطه پاکستان و افغانستان خوب باشه. این گپش را ما تایید میکنیم که بله، در پاکستان این نظریات دوگانه سیاست چندگانه وجود داشت تا الهال هم و بعد از این خواهد وجود داشت، اما من پیشتر باز هم تکرار میکنم گفتم که خود پاکستان یا از ضعف نمیتونه که جلوگیری بکنن از نظریات و از اقدامات و از عملیات عناصر مختلفی که در اونجا وجود داره، احزاب سیاسی یا گروه های تندروی مذهبی که وجود داره که جنگ و دهشت رو اونا رو اندازه میکنن، حتی یک از خود پاکستان هم گاهی شده بارش میگیرن. پاکستان برای مهار کردن اونا برای فعلا اینطور یک اقدام عملی نداشته یا قصدن نداشته و یا یکی عجز داشته. عاجز بوده. اما به هر صورت پاکستان در طی 14 سالی که از میان آمدن حکومت افغانستان میگذرد، کدام اقدام عملی را که منتج و مثمر باشه که نتایج خوبی از را مردم دیده باشه، جهانیان دیده باشه، سازمان ملل دیده باشه، او اقدامات را در قبال مسائل افغانستان نداشته. بازیهایشان همیشه چند گانه بودن، یک بمب چند هوا در پاکستان در فعلا در فضای پاکستان حاکم هست. از یک طرف اگر اونا مسائل اسرائیل را پیش میکنن، نظام افغانستان را به او مصرف میسازه و از مرزهای دیگری ببینه که خونپاره ها و موشک هایشان در سرحدات افغانستان، سر فوج افغانستان اردو و سر خانواده افغانستان شلیک میشه، که این مسئله هیچ قابل چشم پوشی نیست. از لباس فوجش در داخل خاک افغانستان استفاده شده، از اسلحه‌اش استفاده شده، از خود اتباعی پاکستانی که برای فعلا در نظارتخانه و در محبس‌های افغانستان وجود داره ببینید که اتباعی پاکستانی هستند. در جنگ هلمند تعداد از اونها گرفتار شدن، در جنگ غزنی گرفتار شدن، در جنگ گوشتر در جلال آباد گرفتار شدن که هم اتباعی پاکستانی بودند. این سیاست چندگانه پاکستان را از نو ما تجربه نداریم، از سابق تجربه داشتن مردم ما، جهانیان هم به چیز بودن. لانه القاعده را کیا در پاکستان جا دادن؟ سر او ببینید که چند سال متواتر سر خود اسامه اینا تجارت کردن، باجیری داشتن از امریکا. 4 میلیارد دلار امریکا سالانه به تمام مصارف افغانستان میدادن، ولی 3 میلیارد دلار تنها به وجود اسامه میدادن. بعد از اینکه از باجیری زیاد امریکا عاجز شد، او را خود امریکا افشا کرد، او را از بین برد. اما خود پاکستان نمیدانست که در کجا هست و چی هست. اگر به تعهدات خود اینها وفادار می بودن، باید در قدم اول اینها لانه مخالفین افشا می کردن و همون تعهدات را که در قبال مسائل افغانستان داشتن و در نشست های بلملی پاکستان داشتن که ما در مسائل افغانستان دخالت نداریم، منافع ما مشترک است. راستی هم که منافع پاکستان افغانستان بسیار مشترک است نسبت به کشورهای منطقه و دیگه کشورهای غربی. اما یکی که این منافع یک جهته طلب می شدن، تمام منافع را به سود خود خواستن، از جنگ افغانستان سود بردن، از نظام افغانستان سود بردن، از خاک افغانستان سود بردن، از کمک هایی که جهان برای افغانستان می کردن سود بردن. ولی اطمینان نمیشه که مشترکات وجود داشته باشه اما منافع یک طرف باشه، منافع یک جهت باشه. وقتی که در افغانستان این مشکلات را و این جنگ را و این نفاق و بدبختی را مردم دیدن در طی 14 سال، بالاخیر ضررش چیزی به پاکستان هم رسید. حالی اگر پاکستان متحد شود که بله نظام پاکستان استراتژی خود را تغییر داده باشه در قبال صلح افغانستان، ما لبیک میگن صلح کار خوبی هست، اما با شرایط باید صلح صد میکانیزم های مشخصی داشته باشه، در چارچوب مشخص باشه و از خود مقدماتی داشته باشه.
جناب مولوی صاحب، فقط خیلی مختصر و کوتاه وقت کم است.
هر دو کشور روشن باشه.
بله خیلی مختصر و کوتاه، در یک نکته دیگه هم نظر شما را میخوام، وقت کم است.
بعضی ها فکر میکنند که در اون صورت
بله بعضی ها اقدام متقابل در برابر پاکستان را پیشنهاد میکنند. حتی بعضی از رسانه ها گزارش دادند که رئیس جمهور اشرف غنی در نامه ای که به مقامات پاکستانی نوشته گفته که اگر پاکستان موقف خود را تغییر نده، وای مجبور است بر حفظ جان زنان و کودکان افغان به یک رئیس جمهور جنگ مبدل شود. شما این مسئله اقدام متقابل در برابر پاکستان را چقدر میپذیرین؟
در زمان آقای کرزی هم اگر فکرتان باشه در اواخر در سرحدات افغانستان زمانی که اونا تجاوز کردن مسلحانه، فوجشان تجاوز کردن، همین اقدامات از طرف پاکستان بود. ولی با آن هم در اینجا دستنی هایی شد، دخالت هایی شد که خود پاکستان هم گویا که در بعض موارد در اقدامات خود مستقل نباشند، بیرونی ها دستنی هایی کردن که مسائل طور دیگر جلوه دادن. و برای فعلا هم اگر این روحیه را اردوی ما، پلیس ما، نظام ما داشته باشه، فکر میکنم که به خاطر که در برابر تجاوز صورت بگیره.
اما حالا مسئله جنگ استخباراتی مطرح است جناب مولوی صاحب، حالا مسئله جنگ استخباراتی مطرح است، چقدر افغانستان طرفدار است که داخل یک جنگ استخباراتی جدی‌تر شود؟
خب جنگ استخباراتی من از خود مقدماتی را دارم، از خود شرایطی را دارم، ولی در جنگ استخباراتی ببینیم که اکثرا نظام هایی که ثابت هستند، نظام هایی که ثابت هستند از لحاظ قوت، از لحاظ اقتصاد، از لحاظ پایداری، او هیچ وقت متضرر نیست. اما نظام هایی که اونا پایه ثبات را هنوز نداره، مثل نظام افغانستان، در جنگ استخباراتی فکر میکنم با اون هم ما
متاسفانه نور وقت دلرو سلامت و سه کور ودان ده ولسی جرگه غره الهاج مولوی عبدالرحمن رحمانی هم دارست لشاغل افراسیاب خطک تخه منانه چی پدیخ پروانه که برخه واسته در روشه زنگره پروگرام هم لرو
د ازادي راډیو درنو اوریدونکو مفتی صاحب عتیک الله خالد را سره ناسته له د سره د روژې په آداب باندې خبرې کوو. مفتی صاحب، هر روژتی باید دا فکر ولري چې که غواړي چې ښه روژه ونیسي نو د ژبې د لاس او د یاد خولې نه خلک باید په امان.
د روژه اصلا فقط د دې نه ده چې موږ او تاسې خوراک او چکاک نه کوو. کله چې موږ او تاسې روژه وویلې، روژه یعنی ځان کنټرولول، یو شی یو کړنې نه ترسره کول. په دې کې د شریعت مقدسه په رڼا کې د دروغو نه د موږ روزه ده، د کنځلو نه د موږ روزه ده، د مردم ازاري نه د موږ روزه ده، د حرامو نه د موږ روزه ده، د رشوت نه د موږ روزه ده، د غلا نه د موږ روزه ده، د زنا نه د موږ روزه ده، د یو مسلمان ته د ازار او د اذیت رسولو نه د موږ روزه ده، د یو مسلمان د قتل نه د موږ روزه ده، هر هغه غیر مشروع عمل چې هغه الله تبارک وتعالی حرام کړی ده، دغه نه د موږ روزه ده. نو فقط دا نه ده چې موږ او تاسې د خوراک او د چکاک نه روزه ده، اصلا د روزې هدف او مقصد دا ده چې انسان هر هغه عمل چې هغه د خدای پاک په نس باندې ناروا ده، دغه نه دی لاس پرې وینځي او هغه دی ترسره نه کړي.
دا اوس داسې په ځینو ساحو کې داسې لیدل کېږي، خلک قتلونه کېږي، وژل کېږي، چاودنې کېږي، پیښې کېږي، په دې اړه ستاسې نظر څه؟
اصلا تپان صاحب باید په افسوس سره دا خبر وکړو چې ډېر داسې زموږ ورونه دي چې هغه په دین باندې نه دي خبر، په علم باندې نه دي خبر. هغو ته داسې یوه منفي روحیه ورکړی سوې ده، هغه دا فکر کوي چې آیا یاره دا عمل چې ده په دې باندې به زه جنت ته لاړ سم، په دې عمل باندې به زه د خدای پاک نزدېکت حاصل کړم. سره له دې چې دی له دې نه ده خبر چې د یو عام مسلمان وینه تویول بې ګناه دا څومره ګناه ده، دا څومره د خطرې خبره ده. قرآن کریم آیت ده، الله تبارک وتعالی فرمایي انه من قتل نفسا بغير نفس او فساد في الارض فكانما قتل الناس جميعا ومن احياها فكانما احيا الناس جميعا. ويكي مسلمان راجكس بل مسلمان بيلكم شرعي حجته، بيلكم حقنا سيدي بيلري، بيلكم حقنا دي بل انسان بل مسلمان هو وزني. دا داسي مثال لري لك ده طول انسانيت سي وجلي يو انسان تا الله سي سوك جواندور ببرخه كي اغل مرق نوساتي دا وي داسي مثال لري لك طول انسانيت سي ده جواندور كلاوي. او بل او د قران کریم سریع آیت ته په دې باره کې من یقتل مؤمنا متعمدا فجزاؤه جهنم، یو څوک راجکس بی ګناه او بل مسلمان وزنی، دې لپاره الله تبارک وتعالى 15 عذابونه 15 سزاګانې اورولې دي. اوله سزا یې دا ده چې دا انسان په دوزخ پور کې سوځي. من یقتل مؤمنا متعمدا فجزاؤه جهنم، دې سزا دوزخ ده، دا په دوزخ کې اوسېږي خالدا فيها، همیشه به دې کې اوسېږي. په دې باره کې بیا د موږ علما او مسلک دا د سیاره دا به تر ډېره وخته پورې سوږي که یو څوک مسلمان وي. وغضب الله عليه، د خدای پاک غضب به په دې انسان باندې، ولعنه، د خدای لعنت به په دې انسان باندې، واعد له عذابا عظیما، او خدای پاک دې انسان لپاره بیا ډېر لوی عذاب تیار کړی ده. نو دا 15 قسمه ګنا عذابونه دي چې د دې قتل سبب باندې الله تبارک وتعالی د یو قاتل لپاره، د یو ګناهګار لپاره الله تبارک بارک وتعالى تیار کړی دي چې هغه دا رقم ته سخترین ګناه موجب او سبب سي دغه وګرځي. نو دا افسوس سره باید دا خبره وکړو چې ډیر داسې د موږ مسلمانونه دي چې هغه له دین نه دي خبر، هغه له اسلام نه دي خبر، هغه د روزي له آداب نه دي خبر، هغه د یو مسلمان د وینې د تویولو نه دي خبر. نبی علیه الصلاة والسلام چې کله وفات کېده، د حجة الوداع په ورځ باندې نبی علیه الصلاة والسلام موږ ته کوم پیغام پرېښی ده؟ وایي كل المسلم على المسلم حرام دمه وماله وعرضه، هر مسلمان په بل مسلمان باندې حرام ده، د مسلمان وینه تویول بل مسلمان ته وای حرام ده، د مسلمان مال اخیستل په ناروا طریقې باندې د بل مسلمان لپاره حرام ده، د مسلمان عزت ته بی عزتي ورسول د بل مسلمان لپاره ده حرام ده. نو افسوس سره باید دا وایو چې موږ مسلمانان رونه نن د دین له تعلیماتو نه دي خبر، د اسلام نه دي خبر، موږ نن فقط په نوم باندې مسلمان یو. دې په سبب باندې د موږ او تاسو په ټولنه کې دا دومره مصیبتونه او عذابونه چې الله تبارک وتعالی په موږ باندې کړی دي، موږ د جهالت او د موږ د ناپوهي په وجه باندې موږ په دې کې گرفتار یو.
د خلاصون لار څه د ټولو نه د خلاصون لار په لندور ته وای ورسته
د خلاصون لار ک ته پان سبد درته وایم. اول دا چې موږ تاسو باید دین نه خبر شو، په دین باندې باید ځان پوی کو، په قران باندې باید ځان پوی کو، د پیغمبر صلی الله علیه و سلم په سیرت باندې موږ ځان پوی کو، د صحابه کرامو په تعلیماتو باندې باید موږ ځان پوی کو، او دویم دا موږ کې باید تقوا موجود وي، یعنی علم سره له عمله دا باید په موږ کې موجود وي. اول دا چې دې مختلف لارې دي، هر ارګان د خپل اړوند د خپل مسؤلیت لري، د علما او خاصتا د علما او مسؤلیت په دې باره کې دا ده چې دوی باید خلق خبر کی، خلق له دین نه خبر کی. هر دغه ډله چې دوی د خدای پاک پونیس باندې کوم مسؤلیت لري، دوی مسؤلیت نه ځان خبر کی، په دې باره کې چې دغه بدبختی ختم شي، جنگونه ختم شي، قتلونه ختم شي، اې دې مختلف اسباب او عوامل دي چې هغه سړی اختیار کی دغه شین کنټرولي کی.
د جنگ په دواړو اړخونو باندې په افغانستان کې جنگ روان کړی دی، د سولې په اړه ستاسو غږ څه دی؟ روژه د میاشتې مبارکې میاشتې په خاطر
د سولې په اړه باندې الله تبارک وتعالى موږ ته حکم کړی دی، وإن طائفتان من المؤمنين اقتتلوا فأصلحوا بينهما فإن بغت إحداهما على الأخرى ويسكل دي دور دلو خبال منسكي سر جنگ بتاسي دي غوتر منسولة وكيا والصلح خير صلح تفب أر وقت الله تبارك وتعالى كوي لدي أو صلح غد خير توبة أو أدي خوالي إلات أو سبب غد هذا سبديك دي مسلمان وينت ويدل سدادا بنديكي أو دا الله تبارك وتعالى تمطلوب هذا
أو منان
خير السلام.